السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خبرو ته خبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان باید طالبان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. امریکایي قانون پوهان وایي که روسیه هلته د آزاد اروپا آزادي راډیو پر فعالیتونو د کړې تنګولو ته دوام ورکړي پر مسکو به بندیزونه ولګوي. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن بیا ویلي د پاکستان حکومت او ټولو نړیوالو متحدانو تمه لري چې په طالبانو فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي او تاوتریخوالی کم کړي. په کابل کې یوې بمی چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د آیرلند په وړاندې دویمه لوبه هم وګټله او د بشري حقونو د فعالې کریمي بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان له حکومت او ټولو نړیوالو متحدانو تمه لري چې په طالبانو فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي او تاوتریخوالی کم کړي. دا دویمه پرلپسې ورځ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو اعلامیو کې دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د امریکا نوې ادارې ویلي د امریکا طالبانو تړون له سره ارزوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي د امریکا طالبانو د تړون په ارزونه کې به د تاوتریخوالي د کمښت د خبرو د پیل او له تراګرو سره د اړیکو د پریکولو په برخو کې د طالبانو عمل ته بیا کتنه وشي. افغان چارواکي وایي طالبانو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دورانی په موټر شوې ده. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دورانی او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوي. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز هم ازادي راډیو ته ویلي د مقناطیسي ماین دغه چاودنه سهار شاوخوا 8 بجې د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو افغان او امریکایي چارواکي وایي طالبان دغسې بریدونه کوي. طالبانو بیا اکثر په دې چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. یویشت افغانان د دوبۍ له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبۍ کې د افغان جنرال کونسلګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشي شوي دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي. د بشري حقونو فعالې کریمي بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په تومپ کلی کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوڅ نن د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرزبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوې مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوڅ د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په تورنټو کې د ډسمبر په 6مه لادرک او یو ورځ پس یې مړی د یو سین سره په خوا کې وموندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان د بشري حقونو کمیسون بلوڅ بلتون پالو ملت پالو او پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوڅانو د حقونو فعالې کریمي بلوڅ په مړینې خواشینی ښودلې او د پلټنو غوښتنه یې کړې. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایسارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې څوارلس ورځې مخکې چاودنه شوې وه او تر اوسه پورې شاوخوا لس کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایسار پاتې دي. د سرو زرو کان دا کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 متره کې په کار لګیا وو چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له دوه اونۍ وروسته تر اوسه یو کس ژغورل شوی چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي دوه نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه لسو نورو کسانو ته چې د کان په یو برخه کې ایسار دي لار خلاصه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې دویمه لوبه وګټله. په نننۍ لوبه کې چې د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې وشوه افغان لوبغاړو د آیرلند کرکټ د لخوا د 200 منډو هدف پوره کړ او لوبه د او لوبه په خپلې ګټې پای ته ورسوله. د لوبي غوره لوبغاړي رحمت شاه شو چې 103 منډې جوړې کړې.
واکنسي ما ته کوم پلان د کوچ او د کپتان له طرف راکول شوی چې خپل نیچرل لوبه بکې. ما وکټ باندې بال ډیر ښه بیټ تراتو نو ما خپل شاټ مې درولې نو زه کامیاب شوم چې سلی زمي والا. هر ټیم دا غواړي چې ورلد کپ ته کوالیفای کړي نو موږ ان شاء الله کوشش کوو چې موږ څومره میچونه نور پاتې دي هغه وګټو او ورلد کپ ته کوالیفای کړو.
د توپه چونکو په برخه کې هم نوین الحق څلور وکټې، مجیب الرحمن درې او ګلبدین او راشد یو یو وکټ واخیسته. د نننې لوبې په بریا سره افغان ټیم د آیرلند په وړاندې د دریو لوبو لړۍ که څه هم وروسته یوه به دوه ورځې وروسته کېږي وګټله. د افغانستان او آیرلند دا لوبې د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې دي چې د هرې لوبې بریا په نړیوال جدول کې ګټونکي ته لس نمرې ورزیاتوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې روانې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 چټې منفی یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 چټې یو. مزار شریف اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفی درې. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټې دوه.
مخامنه خبری مجله اوری په دې نګدې نیم سات کې مدرته دغه خبری موضوعات راټول کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان و هڅوي چې روان تاوتریخوالی او افغان وژنه ودروي.
په پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوي، د جګړې بندولو ته وهڅوي.
د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم د بېوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. دا خبره د اقتصاد وزارت نن په کلنی راپور کې وکړه. د متحده عرب اماراتو له زندانه 21 افغانان آزاد شول.
د دوبی جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه 21 نفر بندیان چې په رسول خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي قانون پوهانو مسکو ته خبرداری ورکړی چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم درلودل، د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنۍ چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر روستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوي هوکړه وغځوي او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر څرګندونو ته د افغان حکومت غبرګون. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان اوربند د تاوتریخوالي کمولو او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنۍ چارو وزارت تیر شپه په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمينه برابر شي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوی حکومت په د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دی. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وضعیت لا خرابولی شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لږ تر لږه د 6000 طالب بندیانو په خوشی کولو، د اوربند ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی طالبانو نه یوازې دا چې د توتريخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمهیزي او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. خاغلی صالح تیر ورځ د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري. د خاغلی صالح د دفتر د رسنیو مسول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون هیله بلکې د نړیوالو هیله د افغانستان د خلکو هیله له پاکستان څخه دا ده او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسو طالبان په افغانستان کې سولې ته وحد سوی تاسو په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومه ورستۍ چاودنې کوي نو دغه ډله سولې ته وحد سوی د جګړې بندولو ته وحد سوی.
اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکارا پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور
نن یو لسمه ورځ ده چې موږ ناست یو خبرې نه دی کړي، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملي شي. نوموړي د هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي ژوند په اړه یو راپور. د افغانستان د اقتصادي او سوداګرۍ د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو مسولین وایي 2020 کال د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او ویل چې لا هم د افغانستان نیم نفوس د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. نور په دې راپور کې
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګري وزارتونو د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې لول سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2020 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېری اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نور هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه وویل
از مجموعي په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 115.1 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابر وي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجه مصرف کړی ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته و. د نوموړي د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 2015 یا دولتي او نه دولتي موسسې فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2020 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کالونه بللو، خو روان کال لپاره د اغیزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی
موش پر اتلونکو کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر شو پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارډ ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلای دی پوره کړو.
خغلی غوریانی وای په داسې حال کې چې کورونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 14 مریض کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډېر کارونه وشي. د خغلی غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده. نوموړي دا هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتی ستونزې تر یو ځای حل شوې او د بشپړ حل په حال کې دي، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارک صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکای صنعتي کې خاصتاً په کابل کې چې تقریبا 300 زیات کسان په کرایه ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډېر زیات مشکلات سره اخته دي. د $1,000 نه تر $15,000 پورې دوی د میاشتې کرایه ورکوي، او دوی د 2 کاله 3 کاله 15 کاله تر 15 کالو پورې خلک دا انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي، ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روان لمریز میاشت په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې عمله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د متحده عربی اماراتو د راس الخیمې له زندان نه 21 افغانان آزاد او کابل ته ورسېدل. په دوبۍ کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د نورو افغانانو قضیه هم وڅېړي. په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا 1,00,000 افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لسګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د صفی الله ستانکزی په راپور کې:
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلې وي له دوبۍ افغانستان ته ولېږل شول. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی آزادی رادیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبۍ جنرال کونسلګری په دې وتوانېدل چې هغه 21 نفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډی او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پروسه وي د هغو کاغذونو خلاص کې او وطن ته بیرته واستي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا 1,00,000 اوسیدونکو کوربه ده. لدې ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماټان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیه په خټوګه مخ ته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته په لیګلی پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 290 افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوې دي.
په تیر اته میاشت کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبوسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسولګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نن دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبوسونو څخه لیده کاته محبوسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق او د دې دوسیو د تعقیب لپاره مشخص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبوسونه ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت ګوري او دوسیه تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو لنګدې 10 میلیونه نفوس چې پکې په عربانو سربېره ګڼ برخه بهرانيان جوړوي، شاوخوا 10,000 تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر ادبا هم شامل دي چې په زندانونو کې د کورونا او باد خبرېدو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر کسان په تیرو 2 میاشتو کې له زندانونو خوشي شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو د افغانستان د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. نن د جنوري 24مه د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3,000,000 ماشومانو بې برخې توب اندېښمن کړي. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د زده کړو تیر یو کلن بهیر له سختو ستونزو سره مخامخ وو. نورې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې:
د خوونی او روزنی د نړیوالې ورځې در رسیدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بیلابیلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. خغلی ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ان د کورونا وایروس خبراوی وړاندې 255 میلیونه ماشومان او نوی ځوانان له خونځو یو بهر سوي وو چې ډیره یې نجونې وي او لنیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې وازه د ساده ماتن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
خو په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 110 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونې دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنگ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلی او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې زینی باور لري چې د خونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نورې ننګونې دي. د افغانستان د خونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي رادیو ته وویل
که چیرې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه تزیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشټوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
لدی ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومان شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ لامل ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ورتر غاړه ده د کابل ښار په یو څنډه کې جوش کړي هګۍ خرڅوي. خو لدی ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بې ساري دي. دولتي چارواکي دا لویا لاستراوړه نه غني. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغه لاستراوړو په خوندیتوب او خوني او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
کاکل آزادی رادیو ناوړی اوسم ورزو کندوز ته. په کندوز کې سړې هوا د زرګونه بې ځای شوو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی د جګړې لښکېلو ډلو غواړو چې اوربند وکړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. نورې د کندوز نه د آزادی رادیو د خبریال پر راپور کې
په کندوز کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنگونه نور ختم کړي، موږ د دې جمعه په سره جمعه راووتلې یخني د موږ اړ ماشومان لرو، موږ سوله غواړو. بس د دوه طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړی کیږي دغه کیږي، دا جنگ بس سوله راوړي.
د کندوز د خانواد ولسوالۍ وسیدونکي 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې په موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او نور دې بدبختي نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د اساسه وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې غوښتې خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسیدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده، په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې جوړیږي چې نن یې د یو لاړ مراسمو پر مهال پرانستی وسوه. د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلام ازغرخیل د یاد مرکز د پرانستی پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغیزمن دی. نموړي ویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغي په تشخیص کې هم اغیزمن واقع شي.
ډیر لوی قدم اخلو چې غا دی پی سی آر دی لابراتوار فعالول دی او ان شاء الله دا به د موږ سره د کرونا دی تشخیص په برخه کې په مشخص ډول دی مثبت او پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار او موږ به وکولای شو دلته دی د ولایت نه بلکې د همسایه ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانستل شوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستري روغتون د جوړېدو چارې هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق چې په دغه پرانیستي کې ګډون کړی و، له ولسونو وغوښتل چې د کورونا پر وړاندې د مبارزه وکړي او د ځانونو او نورو روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا کانګرس وایي ک کرملن د هغو شدید محدودیتونو او نقد جریمو اقداماتو ته دوام ورکړي چې د آزاد اروپا آزادی رادیو پر روسی څنګه وزکړي دوی به پر مسکو بندیزونه ولګوي. دا چې دغه خبرداري نور جزئیات سي دي تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یو لیک چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړي. په دغه لیک دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوي اداره د په بیلاروس کې چې له څو میاشتو راهیسې په کې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضي مظاهرې روانې دي، د ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې پر روسیه کې د آزاد اروپا آزادی راډیو څانګه سلګونو زره ډالر جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني ایجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو ترڅنګ له یو شمېر مشخصو خبری سازمانونو چې له بهر ته ویلېږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یو بهرني عامل یا ایجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون هم دراز د آزاد اروپا آزادی راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا آزادی راډیو چې یو خپلواک غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس ته ویلوي د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که سلګونه زره ډالر جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې آزادی راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبری رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایدن ادارې ته پاسته ویلي لیک د کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغه اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوري پال غړو ګریګ امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایدن چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي. داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغه ماښامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې د ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ